ډیره زیاته مننه ستار فروغ قدر مونږ دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. بابوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې هیڅ ته به اجازه ورنکړي چې د وخت څخه مخکې انتخاباتي کمپاینونه وکړي. د کندهار پولیسو ته له تیرو دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي، او د امریکا د حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیمو پر وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولي سخت نړیوال غبرګون لپارولی دي. دوستانو ستړي مشي په یاد خبرونه کې په دې مسایلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سرچینې وایي په هغه برید کې چې څو نه مخکې په هلمند کې وکړ، د طالبانو هغه وسلوال مشران په نښه شوي وو چې دا فرال جګړې تختیدلی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په کابل کې د برتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې استازو هیله خودلې چې افغان حکومت به د ایران د اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته له دې موافقې ملاتړ ته دوام ورکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دی به د جون په 12مه نیټه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د پلان شوې کتنې سره سم وګوري، خو نوموړي ویلي ډیره کمه هیله شته دی چې په دې کتنه کې به د شمالي کوریا د اتمي وسلو څخه وبخې د کوریا د ټاپو وزمې د اتمي وسلو څخه د پاکولو پریکړه وشي. په افغانستان کې ډیره د نړیوالو ځواکونو سرچینې وایي هغه لسګونه وسلوال چې د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې ملاو ټپیان شوي د فرال جګړې تختیدلي طالب مشران وو. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د ازادي رډیو ته ویل چې طالب مشران د فرا په جګړه کې لماتې وروسته د خپل راتلونکو پلانونو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو چې په نښه شول. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو مشران به د هیواد په هر ولایت کې په نښه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په کابل کې د برتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې استازو هیله خودلې چې افغان حکومت به د ایران له اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتو د وتلو سربیره له دې موافقې ملاتړ وکړي. د دې وزارت څخه په یوې خبرپاڼه کې چې پرون خبره شوې ویلي دا وختونه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې وشوه. خبرپاڼه زیاتوي چې ښاغلي رباني د اروپایي هیوادونو استازو ته ویلي هیله مندې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل به د کابل او تهران ترمنځ په اړیکو اغیز ونه کړي. دا بادغیس ولای چارواکی وی د وسلوالو مخالفانو یوې څلیرش کسیزې ډلې له وسلوالو فعالیتونو څخه خلاص اخیستی. د بادغیس د امنیه کمانډان جنرال احمد فهیم قائم تیره شپه ازادي رډیو ته وویل چې دا کسان په قادس ولسوالۍ کې په وسلوالو فعالیتونو بوخت و چې دوی په دې وروستیو کې د سولې له بهیر سره یوځای شوي.
انا سر ګروپ شاناجی غنی نام داره و سر کار اوپراتیفی و اعلان مقرر قمندانی
امنی ولایت. دا دلی سر گروپ حاجی غنی نو میگی دوی د اوپراتیفی کار او د امنی قمندانی لپاره لپسیغه اعلانونه نه چی د هیواد اساسی قانون منی او د اصول له بهیر سره یوځای شي. له اصول بهیر سره یوځای شي د جنرال قائم وای چی وسلوالو څلیر شکلشن کوپونه یو پکاوس نور وسایلم قمندانی ته سپارل دي. د کوریشیا پولیس وایي د غیر قانوني کډوالو پر یو منی بوس د دوی په دزو کې دوه ولسکلن هلکان چې یو افغان او بل عراقي د سخت پیان شوی. د کوریشیا د پولیسو وایاند الی زودان پر نوول پیښور مورز د شپې په لسو بجو هغه مهال وشو چې د یاد منی بوس په غیر قانوني ډول د بوسنیا سرحد د هیواد ته واوخت. ویان زیاته کړه پولیسو دوه ځله د موټر درولو هڅه وکړه خو ډرایور ونه درید او دوی اړ شول چې ډزې وکړي، خو وروسته یې نهه ویشت تنه غیر قانوني کډوال په موټر کې وموندل. د پولیسو ویان زیاته کړې چې ټپي ماشومان روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د امریکا د حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیمو پر وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولي سخت غبرګون پارولې. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبر راس اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې لغړو هیوادونو کاناډا او مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته د المونیمو او فولادو پر صادراتو په سلو کې 25 تعرفه سر لنن څخه نافذه ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د واشنگټن د اقدام ناسمه بالا ویل په دې اړه بل ولسمشر ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې. وکړي. برتانیا هم د دې اعلان په وړاندې چټک خبرګون وښود. د برتانیا د حکومت یو ویاند ویل برتانیا او اروپایي ټولنه د امریکا متحدان دي او باید تل لپاره له ګمرکي تعرفو معاف وي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویل چې اروپایي ټولنه به په هوښیارۍ سره د دې اقدام په وړاندې ګډ ځواب ورکړي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پلان شوې کتنه کې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو چانس کم بللې. ټرمپ پرون له رویټرز خبري اجان سره په لنډ مرکه کې وویل د لا هیله مندې چې لکیم جونګ اون سره به د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې وګوري. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه د غوړي چې د کوریا ټاپو وزمې په بشپړ ډول له اټومي وسلو پاک شي خو اکثره دا ډول معاملې داسې اسانه نه وي. ټرمپ وویل ډېر امکان شته چې په دې اړه موافقه په یو یا دوه درې غونډو کې ونه شي خو د ډاډ سرګن چې دا کار به بالاخره وشي. او د ډنمارک حکومت پرون د نقاب یا داسې جامو پر اغوستلو بندیز اعلان کړ چې په عام محضر کې څیره پټوي. د ډنمارک پارلمان د الهه د ډیرشو مخالفو رایو په وړاندې په 15 مثبتو رایو تصویب کړه. د بخښنې نړیوال سازمان د اعلان د ښځو له حقونو څخه یو ښکاره سرغړونه بللې ده. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې ډیر د نړیوالو ځواکونو سرچینې وایي هغه لسګونه وسلوال چې د هلمند ولایت په موساکلا ولسوالۍ کې په یو برید کې مړه او ټپیان شول د فرال جګړې تښتیدلي طالب مشران وو. په دې اړه په ریپورت سربیره په هلمند کې د افغان کومندو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه د خوشحشو کسانو د زړه حال هم اورو.
ولته سلام سمیکار لراس څه ښخشن چارواکي دي څه خبري ورسره کواس موږ ته ونې ورسره کول او ټکول را سره وکړو نو کانه داسې راشتنه کړو چې ولاسونه متر داوس نه سم پټلې ګرد مرغړی مرغړی سو ولکه زوري کړه زایت په د سلام سمیکار مناسې ته د اسکر سره خبري کواس.
په خوشو کسانو کې څو تنه مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. له هلمند څخه پری ریپورت لرو. دا بم واوري چې د کندهار پولیسو ته په تیرو دریو میاشتو کې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. که وخت د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو. د امریکا حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیمو پر وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولي. نړیوال غبرګونونه راپارولي. ریپورټ به پې ولرو. د کور کلی خبرونه او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې پروګرام هم په همدې خبرونه کې خبرېږي. په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو سرچینې وایي هغه لسګونه وسلوال چې د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې مړه او ټپیان شوي د فرال جګړې تښتیدلي طالب مشران وو. د غوث ملاتړ ماموریت ویاند ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو مشرانو وبخښي چې د طالبانو دا مشران د فرا په جګړه کې لماتي ورسته د خپل راتلونکو پلانونو په اړه د بحث لپاره راټول شي و چې برید پرې وشو. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې اورو.
د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وای هغه لسګونو طالب مشرانو چې د هلمند ولایت په موساکلا ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې مړه او ټپیان شوی د فرا په جګړه کې لماتي ورسته د خپل راتلونکو پلانونو په اړه غونډه کوله. په افغانستان کې د ایران نړیوالو ځواکونو د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پانه کې ویل چې د کسان په یو کور کې راټول شوی وو او د راتلونکو حمله لپاره پلانونه جوړول چې پنه خښول. خبر پانه زیاتوي چې د روانې می میاشتې ولسمې تر شپږویشتمې نیټې پورې له اویا زیاتو طالب مشرانو ته په هوایي حملو کې مرګ ژوبلا وخته. د خبر پانې له مخې د موساکلا په عملیاتو کې د طالبانو شاوخوا 50 مشران مړه او ټپیان شوي دي. خو په کابل کې د غوث ملاتړ د ماموریت ویان ډګرمن مارتین او ډونل تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا طالب مشران د فرا په جګړه کې له تیښتې وروسته تر تعقیب لاندې وو او تیره اونۍ د پنځمې په ورځ په موساکلا کې په هوایي حمله کې پنه خښول. یاولت چې موږ د هدف غوره کړ قسمن دا و چې موږ طالبان پر فرال حمله وروسته څارل. موږ دوی په داسې حال کې تر څارنې لاندې ونیول چې غوښتل یې په دې اړه پریکړه وکړي چې په فرا کې له ماتې وروسته باید څه وکړي. ځکه د فرا ماتې پر اختیا دوی له صحنې وایستل. زه فکر کوم چې په دې غونډه کې د جګپوړو طالب مشرانو راټولېدل د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د امریکا د پاوځ او د ناټو د ځواکونو ارزیابي چې د دوی مرستې ته ورغلل طالبان په رښتیا اړ کړل چې پر خپل دریځ او اقداماتو بیا غور وکړي. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د موسی کلا عملیات په تیر یو کال کې وسلوالو طالبانو ته تر ټولو لویه ضربه وه. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دا حمله د طالبانو لپاره خورا لویه ضربه وه. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان او نړیوال ځواکونه به د طالبانو د مشرانو د لمینځوړلو عملیاتو ته دوام ورکړي.
په مسابقه ولسوالی کې 50 تنه د دوی یعنی د ترهګری ګروپونه د منځلار او دا د دوی د راټولولو او د دوی د دهشتګری فعالیتونو پر وړاندې ډیر منفی اغیزه کړی ده. همدارنګه په ټول افغانستان کې د دوی رهبران او د دوی هغه قومندانان راخماتون کې ځواب ویل شوی ده او په آینده کې هم ویل کیږي.
طالبانو په موسی کلا کې د خپل قومندانانو مرګ جوړبل یو تشه ادعا بلل ده. د طالبانو ویان قاری محمد یوسف احمدی یو ورځ ورستل دی چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په موسی کلا کې د طالب مشرانو د مرګ جوړبل خبر ورکړ. په یو خبر پانه کې وویل چې دا حمله د ولسی خلکو پر کور شوې ده او په ترڅ کې 15 ملکی وګړي وشل شوې دي. د طالبانو د دې وینا په جواب کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د ګرمن او دونل وای چې کوجل شوی کسان پر اختیا ملکیان وو نو د طالبانو ویان ولې مخ کې نه ویل او په دې اړه خپل خبر پانه ولې د ناټو له خبر پانه ورسته خبره کړه.
د مساکله په ورستیو بریدونو کې وجل شوی کسان هغه طالب مشان بو چې د فرا په ولایت کې له ماتې ورسته دغلته د راتلونکو پلانونو د جوړولو لپاره راټول شي وو. دا خبره د امریکایي ځواکونو یو ویان کړی ده. تاسو پرې ریپورت واورید. بلخوا د پنځشنبه په مخام افغان ځنګړو ځواکونو د هلمند کجکی ولسوالۍ په اړون سیمو کې د طالبانو له زندانونو 115 تنه چې 15 یې خزي دی راخوشه کړل. په 215 میوان کولی اردو کې د خنجر په نوم د ځنګړو ځواکونو مسولین وایي زندانیان په داسې سیمو کې چې هیڅ ډول اسانتیاوي نه درلودي ساتل کېدل. وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو د دې عملیاتو په غبرګون کې ویلي چې خوشې شوي کسان ټول مجرمین دي او تر عدلي تعقیب لاندې وو. په دې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
خیرنی جامع په یو لوی تالار کې پر وسپونیزو چوکیو ناست زندانیان چې لږ تر لږه 15 میاشتې د وسلوالو په زندان کې تیر کړي دي خوشاله خو حیران ښکاري. دوی نه پوهېږي چې حکومت به د وسلوالو له زندانه تر خوش کولو وروسته ورسره څه کوي. خو د طالبانو له زندانه جالبې خاطرې راوړي دي. د کندهار اوسیدونکی او د پوهنتون استاد ضیا وایي شپږ میاشتې کېږي چې پر یوه عادي کورنۍ موضوع د وسلوالو لخوا زنداني سو. د ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو وهل او په نس یې نه مړول.
خاطرې خو ډېرې وې د طالبانو په زندان کې. یو دا چې دی زنداني ساتي عامه په نس یې نه مړوي. هغه کوم مصرف چې کوم خوراکونه موږ کول هغه په خپل شخصي مصرف په خپل شخصي لګښت باندې موږ کوله. او بل سخت دا و چې بندیانو ته به مثال زنجیر په پښو کې مراچولې عمره کله او کله چې بشپاره داخلېدله لاسونه به هم دواړه وروتړل. عمر داسې و چې بعضې بندیانو چې د هغه د وړوکې دورې څخه مثال د دولس کالو اته د 13 کالو څخه بیا تر 80 کالو تر 90 کالو بندیان موږ ولیده چې بیخي پر لکړه باندې تلله.
د کجکي ولسوالۍ د سور کاریز د دې بابا په کلي کې د وسلوالو طالبانو زندان څخه دره خوشوسو کسانو په ډله کې 15 او 2 ماشومان هم شامل دي. د ګرمسیر د 1000 جفت اوسیدونکو صدقه وای 15 میاشتې وړاندې وسلوال په کور ورننه وتل. په دې تورې د لوکسل موټر په ډکنی کې تر کجکی یوړ او زندانی کړ چې د سلام پنوم د مخابراتي شبکې سیم کارت کاروي او افغان ځواکونو ته معلومات ورکوي.
ولڅ سلام سیم کارت لراس څه سخشن چارواکي دي څه خبري ورسره کواس موږ ورته ونې ورسره کول او ټکول را سره وکړو نو کانه داسې راشنه کړو چې ولاسونه متر دا وسنه سم پټلې ګرځي مرغړی سو ولک زوري کړه زایت سپه د سلام سیم کارت مناسې څه د اسکر سره خبري کواس موږ ورته مش پاس کړو نو خبر زما بعد نه وړو نه دی غم دواړه پیران کې دي ول دا به ایران ته نه دي تللی داتلې د چارواکو ته موږ ورته ول نه دي تللی وتلی دالت بل ناري نه پلاس نه ورتل سره غرمه او مش خپل پکور کې بده و بلاراله تر گریوانو را کشول په سلور نه پراله ته مووالو یا ټکول غالي را باندې سر کړ برته د لوکسل ډکنی ته راشول بار به هم ډیر چیغواله بدالې وکول بیا د ډکنی سره وکړل بیرته په سټ کې ورغورځول سپک کې وشکنځل را تکول ته پکان را باندې نیول ول کزور کړه زای تاسو به دا خبره مناس مړ ته ویل چې بند پر بند مارکه لمر دا خبره نه منون نو ماسکره ته مش خبر ورکړي.
د وسلوالو طالبانو ویان د کار یوسف احمدی په یو پیغام کې خوشحالي کسان ټول مجرمین بللی دي. احمدی رسنوی ته پاستول سیوی ملکی لیکلی دی چې خوش سوی کسان درونوی تنه دی چې قاتلین غله او پنشروش دی کسان پکې شامل دي. د کجکی د زمینداور بلش جنو اوسیدونکو حلیمه چې د افغان ځنګړو ځواکونو د عملیات پر مهال خوشی سوی دوای کله چې شپږ میاشتې وړاندې بهرنیو ځواکونو د یو شمیر قاچاقبرو د نشي توکو د پروسس فابریکې بمبار کړې، طالبانو دا ونیوله او د افغان او بهرنیو ځواکونو سره د اړیکو په تورې زندان ته واچوله.
موږ پنځه میاشتې کېږي چې بندیانې کړي، د روژې میاشت مو شپږمه ده. داسې بندیانې کړي ول تاسې د دولت سره همکار یا ټوله شناخته خین په لشکرګاه کې یا په کابل کې دي. غټ غټ واکونه اره پلا چاپه به دلته خود دي ډېر کشاکبران چې زموږ په وطن کې دغه دي ول دا موږ د کشه تایری ده ول نه دا تاسې آل ورکوئ، تاسې دا یو کور دلته تاسې ورسره همکار یاست. په ډېر ظلم په ډېر دغه ګیر کړلو ګرفتار یې کړل، برای په نورو هم تلاشي کول یا په نورو داسې ډکنۍ ته به ورو غورځولو، برای بیا داسې په کپړو مخې پرتې د لوکسلو دغه دا تنګې ټکنۍ به وي بالا کار کوم کوم چیغې ولې کار څه مو کول بالا اس په کیسه کې ملانه وخندا یو دغه لایله ده کول ول توبه توبه ستاسې وستاسې مرګ خراب دی.
په 215 میوند کل اردو کې د خاصو عملیاتو د اپراسیون مشر ډګروال ذبیح الله محمد د طالبانو د ویاند هغه تور رد کړ چې د امریکایي عسکرو په مرسته د طالبانو دوه زندانونه مات کړي دي. هغه د رسنیو سره په خبرو کې وویل د عملیاتو پر مهال د زندان څلور وسلوال ساتونکي هم وژلي او ګڼ شمېر چاودېدونکي توکې له منځه وړي دي.
دښمنان قسم خورده کې نه صلح قبول لري، نه قانون او نه دولت او نه هیڅ چیز. در عملیات خندق یا اعلان کردن تقریبا یک ماه یک و نیم ماه پیشتر، مگر در نتیجه شما دیدی که امین نیروهای کماندو در سراسر افغانستان از خود قهرمانی شجاعت نشان داد، جواب دندان شکن داد و هیچ توانمندی و دشمن نداره که با ما مقاومت کنه.
د کجکی ولسوالۍ د زمینداور پراخه سیمه د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې ده چې د معلوماتو له مخې مهم پټن ځایونه، د کومندې مرکزونه او د نشي توکو د ساتنې او پروسس ځایونه لري. دا پروان میلادي کال کې څو مځل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو پر زندانونو عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي او نظامي کسان راخوشي کوي او کورنیو ته یې سپاري. په دې زندانیانو کې اکثر وخت د افغان ځواکونو هغه سرتیرو هم بندي وي چې د تیرو جګړو پر مهال اسیر شوي وي. محمد علی استای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب چارواکي ویل وسلوالو طالبانو سره چې کومې پټې خبرې اترې وسره وانې دي، د هغه وړاندیز پر اساس پیل شوي چې څه موده وړاندې د ګلبدین حکمتیار لخوا شوی و. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تېره ورځ له ځینو طالبانو سره د دغو سري خبرونه پرده پورته کړه. دا چې په دې پټو خبرو کې کوم هیوادونه رول لري او طالبانو هغې ته څه ځواب ویلی، فریبا ظاهر په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مسؤلین له طالبانو سره هغه پټې خبرې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان یادونه کړې ده، په هغه وړاندیز پورې اړوندې بولي چې د حکمتیار لخوا سوی وو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د چهارشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ لپاره له وسلوالو طالبانو سره پټې خبرې روانې دي، او دای هم ویلي چې نسی کولای په دې مرحله کې په مشخص ډول د کوم طالب نوم واخلي. جنرال جان نیکلسن ویلي د طالبانو د متوسطې او لوړې سطحې طالبانو سره اړیکې نیول سوي دي. د طالبانو یوې سرچینې چې له رسنیو سره د خبرو صلاحیت نه لري د نوم نشرولو په شرط ازادي راډیو ته د دغه امریکایي جنرال خبرې تایید کړي او ویل له هغو طالبانو سره اړیکې نیول سوي چې سولې ته لیواله دي او غواړي له جګړې لاس واخلي. دغه سرچینه چې د دې اړیکو له جریانه به خبره ده زیاتوي چې اوسنۍ خبرې د هغه وړاندیز پر اساس سوي دي چې څه موده وړاندې د ګلبدین حکمتیار لخوا مطرح سوی وو. دا موضوع د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو لوړ پوړي غړي هم ازادي راډیو ته تایید کړه. محمد امین کریم که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویل دا خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي.
زه دا تاییدوم چې خبرې پر همدې شاوخوا دي، خو د طالبانو مشرانو تر اوسه په دې اړه خپل ګډ رسمي یا غیر رسمي دریس نه دی وړاندې کړی. هغوی په خپلو کې په دې اړه بحثونه کوي او غواړي د موضوع د جزئیاتو په اړه لا ډېر معلومات ولري.
ګلبدین حکمتیار د 2013 کال د مارچ پر 4 له نیویارک ټایمز سره په مرکه کې طالبانو ته د سولې د یو وړاندیز په اړه خبرې وکړې چې په هغه کې د طالبانو لپاره د امن سیمه د جوړولو خبره مطرح شوې وه. نوموړي هغه مهال وویل چې دا وړاندیز یې له ولسمشر اشرف غني سره هم شریک کړی دی. ښاغلی امین له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د ګلبدین حکمتیار د وړاندیز د عمده ټکو په اړه وویل چې مذاکرات باید حداقل په لومړیو مراحلو کې د نورو هیوادونو د رسمي مداخلې او حضور پرته وي. په پلازمینه کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ د طالبانو لپاره د یو رسمي دفتر پرانستل او د طالبانو لپاره امن سیمې اعلان سي، څو طالبان په آزادانه ډول وکولای سي چې له خپلو کورنیو سره هلته تګ راتګ وکړي. محمد کریم امین ټینګار وکړ چې د امن سیمو د اعلان څخه هدف طالبانو ته د ولایتونو او سیمو پریښودل نه دي، بلکې چارواکي په هغو سیمو کې د طالبانو سره په تفاهم کې په دنده وګمارل سي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن د غرض ویلي چې د سولې پر روانو پټو خبرو کې ځینې نړیوال سازمانونه، بهرني حکومتونه او نورې علاقمندې ډلې هم شامل دي. د شغل نیکلسن په خبره امریکایي ډیپلوماټان هم په دې مذاکراتو کې شامل دي. د طالبانو سرچینې وایي امریکا، سعودي عربستان او پاکستان له طالبانو سره د خبرو لپاره ګډې هڅې پیل کړې دي او په افغانستان، پاکستان او قطر کې د طالبانو له ځینو غړو سره اړیکې نیول سوي دي. د دغې سرچینې په خبره لا تر اوسه د هیبت الله په مشرۍ شورا سره اړیکې نه دي نیول سوي او داسې نه ښکاري چې ملا هیبت الله دې سولې ته لیواله وي. بلخوا ملا منان نیازی بیا چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د ملا رسول په مشرۍ ډلې سره اړیکې نیولې، که څه هم ډیر جزئیات ورنکړل خو یې ویل چې دوی د مذاکراتو له بیلابیلو خواوو سره په تماس کې دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي لوړ پوړي غړي محمد امین کریم د مذاکراتو په بهیر کې د نورو هیوادونو د شکلتیا په اړه وویل:
کشورهای متاسفانه در این مطلب زینه خوزی سلاح هستند و زی دخل هستند.
زینه هوادونه لبده مرغ پده کار که خپل گتی لری، صلاحیتونه لری او دخیل دی. هاگوی هم په خپل سطح سلامشوری کوی. هاگه خبری چی دری اتسلو روزی وران دی خاغلی اتمر د پاکستان لورپور و چارواکو سر درلو دی دیر پده برخه که گتاور تمامی دیشی. د افغانستان دولت باید هم مهاله دی او دولت په هیڅ له دغه هیوادونو سره تفاهم ته ورسیږي، څو هغه خندونه چې دغه هیوادونو تر اوسه را مستقړی دي په تدریجي ډول لری شي.
شغل یمین د دې پښتنې پاره چې د طالبانو ډلې سره مذاکرات څو وخت رسمن پیلېږي وویل چې دا خبرې اترې وخت نیسي او باید په نږدې اونۍ او میاشتو کې ورته په تمه ونه اوسو. د طالبانو سرچینه وایي له دې کبله چې دغه ډله تر ډیره تر نړیوالو فشارونو لاندې راغلې، غواړي خپل رهبری چې په پاکستان کې ژوند کوي لا هغه وده وباسي.
بلخوا وسلوالو طالبانو تر دې رپورټونو وروسته په یوې اعلامیې کې د حکومت سره د هر ډول تماسونو یا سولې خبرو اترو د چمتووالي رپورټونه رد کړی دي. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
وال ستریت جورنال ورځپاڼې د طالبانو په مالی سرچینو د امریکا متحده ایالاتونو د هوایی بریدونو په اړه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا یو ځل بیا بمباری تنظیم کړي څو نه یوازې طالب جنګیالي بلکې د هغوی مالی سرچینې هم هدف وګرځوي. ورځپاڼې لیکي په نومبر میاشت کې د دغه ستراتیژي کمپاین له پایله تر دې دمه امریکایي الوتکو 113 هوایی بریدونه ترسره کړي دي. د دې بریدونو هدف د تاریاکو د کرکیلې او پرلارو د شکوونې له درکه د طالبانو د عوایدو له منځه وړل دي. نیوزویک مجلې د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت د طالبانو برید ته اشاره کړې ده. مجلې لیکلي دا برید داسې وخت شوی چې د کابل امنیتي وضعیت د طالبانو او داعش د ګډ ګواښ په خاطر ورستر بلې خرابیږي. د مجلې په لیکنه د ځینو کارپوهانو په باور لیکل شوی چې په کابل کې د چهارشنبې ورځې برید د دې اړتیا ښکاره کوي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ باید د افغانستان په اړه خپل تګلاره بیا کتنه وکړي. د بشري حقونو د سار سازمان په یو مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته پاملرنه نه کوي. په لیکنه کې راغلی چې د ملګرو ملتو سازمان څېړونکو د ښځو او نجونو په وړاندې هغه 230 قضیه کتلې چې د عدالت غوښتونکي دي. د بشري حقونو د سار سازمان لیکلي اکثر د قضیه محکمو ته نه دی راجع شوی. د لیکوال په باور کڅه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د بشپړ لمنځه وړلو لپاره یو پالیسي جوړوي، خو تر اوسه دا ژمنه نه ده عملي شوې. ګارډین برېټانیا ورسپانې لیکلي د ویلز د شاهزادګۍ دیانا لخوا د ماین پاکونې د کلونو مخکینی کمپاین پرمختګونه شاته لوبیدلی دي. ورسپانې د دې شاتک علت د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا د پرمختللو چاودیدونکو وسایلو تولید بولي. افغانستان تر عراق او سوریه وروسته د ګارډین ورسپانې په دې مقاله کې هغه هیواد بلل شوی چې پکې داعش اسلامي دولت ډلې زیات چاودیدونکي وسایل تولید کړي او خلکو ته خطر متوجه کړي. په مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه ګواښ ته اشاره شوی چې د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا تولید شوی چاودیدونکي وسایل پیچلي، پر مصرف او په سختۍ شنډیدونکي بلل شوی دي.
دا کندهار پولیس تلتری رو دریو میاشتو رایسی تنخاگانی ندی ورکل شوی. آقوی ویدی کار لسخت و اقتصادی ستوندو سر مخ کردی خوبیا هم مسئولین غگ ناوری. صادق رشتین لا کندهار تفصیل لری.
دریو میاشتی کیجی چه دا کندهار ملی محالی دا امان از مفسر هادی پولیس تماشات ندی برکبل سوی. پولیس وای دا دیتر سنگ دا دوی نور و ارتیاو دا هم دا مرکزی داری للوری لازم پاملرن نکیجی. چې دې کار دوی په دندو کې له جدي ستونزو سره مخ کړي. شاه محمد ولی محمد او محمد اسلام چې د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې دندې لري ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او له چارواکو د ستونزې د ژر هواري غوښتنه کوي.
په جای پر ورځ روژه دوله ساعته وظیفه پر سړک باندې اجرا کوي. تا معاش د درو میاشته نشته. زه نه پوهېږم بیاته چې دا په خپله د وزارت کابل مرکز د خلک غلا دري او که دا نظام جوړوي. که چیرې نظام جوړوي د نظام جوړېدو لامل خدا نه ګرځي.
هغه درې میاشتې مو کېږي چې زموږ معاشونه نه درکه دي. موږ ته هېڅ معاش نه دي راکوه سوی. زموږ سره ډېره غټه جفه کېږي. پر دغه ځای نه د جنرال زوی ولاړ دی نه د افسر زوی ولاړ دی.
درې میاشتې کېږي زموږ معاشونه نه دي اخیستي. نه مو معاش په وخت راکوي نه معاشې ته فکر کوي. په څلور ساعته کې داسې وخت راغلی دی شل ساعته مو وظیفه اجرا کړې ده. څلور ساعته مونږ سره خوب کړی دی.
د کندهار ولایتي مسؤولین هم ستونزې نه ردوي. خو د پولیسو د معاشاتو د سیستم بایومیټریک تاړول د پولیسو د معاشونو د ځن لامل په ګوته کوي. د کندهار د والي ویان محمد داود احمدي وایي ولایتي چارواکو د ستونزې د هواري لپاره جدي هڅې پیل کړې.
د بایومیټریک سیستم پروسه را شروع شوې ده. خو له بده مرغه چې دا په کندهار کې ډېر ناوخته را شروع شوې ده او ډېره په سړه توګه مخ ته ځي. کوم آیت چې د امنی پولیسو د بایومیټریک لپاره راغلی امنیت قمندانۍ ته هغه ټول پرسونل یې درې لپاره دی چې دوی بایومیټریک کوي.
په عینې وخت کې یې بې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو معاشونه د حکومت او د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق ترمنځ د اختلافاتو له امله ځنډول سوي. د سرچینې په وینا جنرال عبدالرزاق په یو شمېر مواردو کې د کورنیو چارو وزارت اطاعت نه کوي او ځینې پولیس سرتیري د وزارت له خبرولو پرته په خپله خوښه په دندو ګماري. که څه هم جنرال عزیق په دې اړه څه نه دي ویلي خو د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش رسنیو ته ویلي چې یوازې د امن نظم پولیسو ته معاشونه چې په دې وروستیو کې ملي دفاع وزارت ته مدغم سوي نه دي ورکول سوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیمو پر وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولي پراخ نړیوال خبرګون نه پارولې دي. ویل کېږي چې دا اقدام خاید واشنگټن او لویدیځو متحدانو ترمنځ د تجارتي جګړې اور بل کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګ یو رپورټ احمد تکل دروري.
متحدو ایالاتو د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو کاناډا او مکسیکو د المونیم او فولاد پر وارداتو د معافیت په ختمولو سره لخپلو یو شمیر متحدانو سره تجارتي جګړې ته لار پرانیسته. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبور راس پرون اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې لغړو هیوادونو کاناډا او مکسیکو څخه متحدو ایالاتو ته د المونیم او فولاد پر صادراتو په سلو کې 25 تعرفه سر لنن جمعې ورځ څخه نافذ ده. راس وویل هله ده چې په دې اړه له کاناډا، مکسیکو او اروپایي کمیسیون سره خبرې به دوام وکړي ځکه د په وینا یو لړ مسلې شته چې باید حل شي. خو د فرانسې ولسمشر له واشنگټن سره د خبرو وړاندیز رد کړ. ایمانوئل ماکرون وویل د امریکا د متحدانو پر تولیداتو د تعرفې د لګولو په اړه د ولسمشر ترامپ پریکړه د هر راز خبرو ور بندوي. ماکرون د واشنگټن دا اقدام ناسم وبله او ویل په دې اړه به له ولسمشر ترامپ سره ټلیفوني خبرې وکړي. د فرانسې د مالی وزیر برونو لومایر وویل چې د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا حکومت د نړیوال سوداګرۍ په برخه کې د کاوبای فلمونو په څیر رول لوبوي. لومایر وویل چې د امریکا لخوا وضع شوې تعرفې د نړیوال سوداګرۍ لپاره خورا زیاتې خطرناکې دي ځکه د په وینا تجارتي جګړه به د ټول نړۍ اقتصادي پرمختګ زیانمن کړي. د واشنگټن د دې پریکړې منتقدان وایي امریکا په داسې یو حالت کې خپل لویدیز متحدان له ځانه لری کوي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د لمینځوړو او د منځني ختیځ د ثبات په څیر په ګڼ شمیر نړیوالو مسایلو کې د خپلو متحدانو ملاتړ ته اړتیا لري. د اروپای ټولنې د سوداګرۍ کمشنر سیسیلیا مالمستروم پرون وویل اروپای ټولنه چمتو ده چې د واشنگټن د دې اقدام په جواب کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې داوا پیل کړي. برتانیا هم د دې اعلان په وړاندې چټک غبرګون وښود. د برتانیا د حکومت یو ویاند وویل لندن له دې کبله سخت خپګان څرګندوي. ویاند زیاته کړه چې برتانیا او اروپایي ټولنه د امریکا متحدان دي او باید د تل لپاره له ګمرکي تعرفو معاف وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې اروپایي ټولنه به په هوښیارۍ سره د دې اقدام په وړاندې ګډ ځواب ورکړي. مرکل وویل اروپایي ټولنې واشنگټن ته دا خبره په ډاګه کړې ده چې دا اقدام د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له اصولو او مقرراتو سره سمون نه لري. د مکسیکو حکومت هم د امریکا د اقدام په وړاندې ځوابي اقدامات اعلان کړي او ویلي دي چې د متحده ایالاتو پر ځینو تجارتي تولیداتو به مناسبه تعرفه وضع کړي. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو ویلي دي چې د امریکا دا اقدام د منلو وړ نه دی. ښاغلی ترودو پرون وویل چې کاناډا به د امریکا په وړاندې خپل ځوابي اقدامات ډیر ژر اعلان کړي.
په افغانستان کې د رد نړیوالو ځواکونو سرچینې وایي هغه لسګونه وسلوال چې د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې مړه او ټپیان شوي د فراه له جګړې تښتېدلي طالب مشران وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د برتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې استازو هیله ښودلې چې افغان حکومت به د ایران له اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته هم له دې موافقې سره ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیمو پر وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولي سخت غبرګون نه راپارولي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پلان شوې کتنه کې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو چانس کم بللی. د کوریشیا پولیس وایي د غیر قانوني کډوالو پر یو مینیبوس د دوی په ډزو کې دولس کلن هلکان چې یو افغان او بل عراقی د سخت ټپیان شوي دي. د ډنمارک حکومت پرون د نقاب یا د داسې جامو پر اغوستو بندیز اعلان کړ چې پام محضر کې مخ پټي. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیو نه واوریدل. مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو یوه یادونه لرو. هغه دا چې نن له دوو نه تر درو بجو ولایت په ولایت خپرونه کې د زابل والی عبدالغفور ملکزی زموږ میلمه دی. د خپرونې وخت په یاد لري. د خپل ولایت په اړه پوښتنې او نظرونه په مستقیم ډول د بادغیس له والی سره شریکولی شئ. نن له دوو بجو نه تر درې بجو پورې ولایت په ولایت خپرونه کې. نن د جون لومړۍ نیټه ده. د ماشومان نړیواله ورځ ده. د ماشومانو ملاتړې موسسې سیف د چلډرن په یو تازه رپورټ کې د نړۍ په 115 هیوادونو کې د ماشومانو وضعیت څېړلی. په دې رپورټ کې افغانستان د 116 هیواد بلل شوی. افغانستان د ماشومانو لپاره د روغتیایي اسانتیاو، ناروغیو د ډیروالي او د خوړو د کموالي له کبله خطرناک بلل شوی. د افغان ماشومانو پر دغه ستونزو عصمت سروان له ډاکټر محب زغم سره مرکه کړي. ډاکټر زغم په پایل کې وویل
جګړه روانه ده. یاد هلته دولتي کلینیکونه فعالیت پسې کولی او د ځینو انجوګانو او مؤسساتو کلینیکونه هم په دې موږ دا خبرونه اوریدلی دي چې د ځینو وسلوارو دخوا یا د طالبانو دخوا هغوی ګواښل شوي دي او مجبور شوي دي خپل کلینیکونه وتړي. نو دا د صحي خدماتو د عرضې په وړاندې لوی خنډ دی. بله موضوع د ماشومانو د خوراک نسموالی دا هم د دې موضوع ده او عوامل مختلف دي. یو عامل خو یې همدغه جنګ دی. بل عامل یې دا دی چې خلک په دې باره کې معلومات نه لري. یعنی یوازې فقر یا بېوزلي د دې سبب نه دی. په هماغه پیسو چې د غریبې کورنۍ ناسالمه تغذیه ماشومانو اخلي، په هماغه پیسو دا امکان هم شته چې دوی سالمه تغذیه مناسب خوراک ماشومانو ته برابر کړي. بله مهمه ستونزه د ماشومانو په وړاندې د تعلیم مسله ده. بیا هماغه نامې ته ورګرځي دا ستونزه. د جنګ په وجه په تېرو سیمو کې ښوونځي نشته او که شته هم هغسې کیفیت چې باید ولري هغسې کیفیت نه لري. بله همده ستونزه د ماشومانو د روزنې ده. له بده مرغه د افغانستان سره خلک په دې نه پوهېږي چې نو ماشوم سره څنګه چلند وکړي. دوی ماشومان وهي، ټکوي، رټي، سپکوي او دا هغه څه دي چې د ماشومانو پر اروا منفی اثر کوي او دغه ماشومان کولی شي په اروایي ستونزو په اروایي عقدو ناروغیو واخوي.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع چې سیف د چلډرن یادونه کړې ده، هغه دا ده چې وایي په نړۍ کې تر 550 میلیونه ډیر ماشومان په داسې هیوادونو کې اوسي چې هلته د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیر کیږي. فکر نه کوي چې یو هم افغانستان دی، یعنی نجونو ته په سترګ نه ګوري چې هلکانو ته ګوري.
بالکل، زه فکر کوم چې افغانستان ممکن د دغو هیوادونو په سر کې ځای ولري، ځکه چې دلته توپیر ځلان نه یوازې په کلیو کې بلکې په ښارونو کې هم شته. په کلیوالو سیمو کې چې فرضاً د خپل د جامو په لحاظ تدریس کېږي، فرضاً هلکانو ته ښه شیان ورکول کېږي، نجونو ته نه ورکول کېږي. په ښارونو کې بیا ډېرې کورنۍ دي چې د تعلیم په برخه کې هغه څه توجه چې زامنو ته کوي هغه څه نجونو ته نه کوي. مثلا زامنو ته د کانکور لپاره کورسونه نه کوي، د انګلیسي کورس، د کمپیوټر کورس یا نور کورسونه ته یې لېږي، مګر نجونو باندې دغه مصرف نه کوي. وایي چې څوک بابا د خو د پردي کور هغه سبا ته واده کېږي او سخت سره نو ګټه مفته نه رسېږي. یا ځینې کورنۍ دي چې خپل نجونې لوړ زده کړو ته نه پرېږدي، یا یې کار ته نه پرېږدي. تعلیم یې کړی وي، پوهنتون یې تمام کړی وي، مګر د کار اجازه نه ورکوي.
تاسو د تعلیم موضوع یاد کړه. په افغانستان کې خصوصا د دې لپاره چې وایي بېوزلي هم ډېره ده، ډېرې کورنۍ په خپلو ماشومانو باندې کار کوي او دا کار هم وایي سبب کیږي چې ډېر ماشومان زده کړې ونه کړی شي.
موږ په لویو ښارونو کې چې وینو په ډېرو ځایونو کې وینو چې کمتي ماشومان په کارونو لګیا وي، بوت پالش کوي، د خښتو په بټیو کې کار کوي، د نظر یا د ګلکار شاګردي کوي، یا د نور کارونه د بېوزلۍ سواد مضبوط دي وایي چې دا له بده مرغه شته. نو ستونزه په افغانستان کې لویه ستونزه دا ده چې زموږ خلک نه ټولنیزه بیمه لري، نه صحي بیمه لري. یعنې دولت هغه څه چې په پرمختللو ملکونو کې د ژوند د اساسي امکاناتو د برابرولو لپاره
افغان ډاکټر او لیکوال محب ازغم چې تاسو ورسره په افغانستان کې د ماشومان په وضعیت مرکه واوریده. اوس هم د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې 19 پروګرام خبريږي. ورپسې کور کله مهیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، هغه شوراګانې چې په خوانځیو کې د پوهنې د وزارت او یونیسف لخوا جوړیږي کومې ګټې لري؟ دوی د زده کوونکو ستونزو ته څومره رسیږي؟ لمونږ سره میلمنه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې د برخې کارکوونکې جمیله اقبال ده. په پیل کې د دوه شوراګانو د هدف او څرنګوالي په اړه ورنه پوښتو.
د ښوونځیو شورا حتمي ده چې هر یو مکتب یا هر یو ښوونځی یو شورا ولري. دا شورا 15 نفری وي. د شورا رئیس باید د مکتب سرمعلم یا مدیر باید د دې رئیس وي. مهم غړي د دې شورا مالک د کلی باید د دې غړیتوب ولري، او مولا امامان په دې شوراګانو کې یو مهم ونډه لري، او دوی همیشه په دې شورا کې باید یو مولا امام ووسی. او د دې نه علاوه موږ په دې شورا کې والدین او خپل شاګردان چې د لوی سنفونو نوي هغه په د دې شورا مهم غړي دي. مهمه وظیفه د دې شورا کوم وګورو، دوه قسمه د دې شورا وظیفه لري. یو وظیفه داخل د مکتب کې ده، خونځي کیننه مسولیت لري، او یو مهمه وظیفه بیرون د مکتب نه ده. داخل د مکتب کې چې کوم دوی مسولیت ده، هغه مسولیت ده چې دوی همیشه درځي وو کی چې شاګردان مکتب ته په وخت راځي او همیشه حاضر دي یا غیر حاضر دي. وګوري د شورا چې باید معلمین شه حاضر وي او سنفون تزي درس ورکوي. او د دې نه علاوه چاپریال مکتب کې په خونځي کې دی، هغه مسون دی یا پاک دی یا کومک کوي شاګردانو ته چې دوی ال تخپل زده کړو کې، یعنی وبشتا د سکنو وبشتا الته نور مشکلات کوم دي، دغه مشکلات باید وګوري. خلکو سره یا ول سره باید کار وکي چې دوی په دې باندې قانې کې چې خپل اولادونه مکتبونه ته واستوي، خصوصا خپل لونه یا خپل انجونه. څنګه چې موږ تاسو خبرو چې په افغانستان کې تقریبا 80% انجونه د مکتب نه پاتې پاتې دي.
دا شوراګان چې په ښوونځیو کې کار کوي د خصم د دوی خپل کار پر مخ بیاي، آیا تاسو ارزونه هم کړې څومره د دوی کار مفید ده؟
دا د ښوونځي شوراګان د وزارت معرف لخوا جوړ شوې دي، او د دې مهم چې کوم ریاست په وزارت معرف کې هغه ریاست د شوراګانو ریاست په نوم یادېږي. دوی خپل درې قسمه شوراګان لري په د څلور د ولایتونو کې. اول هغه قسم شوراګان دي چې هغه فعال دي، او دوی فعال شوراګان وي. دویم هغه قسم شوراګان دي چې نه ډېر زیات فعال دي او نه دومره زیات کم فعال دي. دریم قسم بیخي یعنی فعال نه دي، شورا شته دي خو په نوم دي، فعال نه دي. نو دا غو ارزیابي د شوراګان ریاست په کابل کې دا وظیفه لري، او دوی همیشه دا ارزیابي کوي، او د یونیسف هم دوی سره په دې ارزیابي کې کومه کور سره کوي.
دغه شوراګان او کسان چې کله ښوونځیو ته ځي، دوی په خپل حالت په ښوونځیو کې وضعیت سره رقم ویني، یعنی حالت د دوی ضرورت څومره اساسيږي.
مشکلات په مکتبونو کې زیات یو څنګه چې ز تجربه لرم د شوراګان سره څومره چې ما کار کړی او خپل د شورا غړي ملي دي دی او سره کتنې کړي په ولایتونو کې، دوی په نظر باندې مختلف مشکلات دي. خپل په مکتب کې غیر حاضر ماشومان لري، خصوصا نجونې کله چې دوی سنونه یا خپل عمرونه د دوی زیات شي، نو دوی اکثره غیر حاضر شي، او داسې وخت ورسیږي چې دوی مکتب ته بيخي ناراضي. او د دې نه علاوه نور ستونزې چې کومه مهمه ستونزې هم دغه دي، د موهي چې کومه مکتب کې ده دومره کومک نه کوي ماشومان سره چې دوی زده کړو کې. نو مشکلات مختلف دي، خپل په داخل مکتب کې مشکلات دي، او په جامعه کې کله چې دوی جامعه ته ځي همدغه شورا چې کله د موږ تاسو خلکو سره ول سره ګوري، هغه همیشه یعنی همدغه شورا نه سوال کوي چې زه خپل لور یا خپل اولاد می خصوصا جونې می ول مکتب ته واستوم، کله چې موږ مشکلات خپل په کلتوري مشکلات لرو، د دین له اعلانات لرو، مشکلات نور لرو، او د امنیت مشکلات دي. دا داسې مشکلات دي چې شورا داسې کوم خاص کومک نشي ورسره کول، لیکن دا مشکلات سره دوی مخامخ دي، او دوی دا مشکلات دي خپل د ولستنا یا خلکو نه ووري.
معمولا د شوراګان چې ورځي دا کوم ښوونځي ته ورځي، ابتدایي ته د لیسې دورې ته کوم یو ته ډیر ورځي،
چون وړو ماشومان مشکلات دی خو مختلف وي، لیکن اصل دوی زیات کوشش کوي چې لوی سنفونه چې ته چې ماشومان ځوانان شي او لویږي، الته مشکلات زیاتیږي، مختلف مشکلات وي، نو دوی الته خپل رول خلو بولی شي، او الته د دوی وظیفه ډیره مهمه ده، او دوی همیشه کوشش کوي چې شاګردان خصوصا لوی سنفونه کې چې وي هغوی سره مشوره وکړي، او هغوی سره کار وکړي، مختلف مشکلات باندې وسره وغږیږي په مکتب کې او د مکتب نه بیرون.
له دغه کسانو سره په ښوونځیو کې دننه بیا څومره همکاري کیږي؟ آیا هغه د ښوونځي مدیر د دوی له کاره خوښي؟
خپله د شورا غړي چې دي، خصوصا هغه شوراګانو کې چې شوراګان فعال نه دي، هلته شورا غړي چې دي دومره مسلسل د جلسو ته نه راځي، او دومره خاص خپله مسؤلیت نه احساسوي. دا خبرې مونږ شورا په باره کې اوریدل دي، شوراګان چې غیر فعال دي یا شوراګان چې دومره زیات فعال نه دي.
وایي چې تاسو ولې دغه شوراګانو ته مخه وکړه سره لدې چې په ښوونځي کې کتابونه سته، نوري اسانتیاوي سته، درسي مواد سته چې په هغه کې هم د یونیسف له خوا نه همکاري ده؟ شورا یعنی ولی
پله وزارت معرف او یونیسف اصلی دنده یا اصلی مسؤلیت هم داده چې مکتبونه جوړ کی، خونځي جوړ کی، د دې نه علاوه باید معلمین استخدام کی. وزارت معرف سره خپل یونیسف باید کومک وکړي چې د معلمین په استخدام کې د ماشونو کې هم داسې کتابونه کارتیا سی اور کول، بایکونه د یونیسف طرف نه ورته نور کولی شوی دي ماشومان ته. خو بیا مونږ دا ګورو چې دا کچا دي ماشومان چې د مکتب نه پاتې دي، خصوصا انجونې، دا خپل ځی ولاړه ده، یعنی کمیږي نه دافیسدي، یعنی جنکیان تعداد په مکتبونو کې زیاتیږي نه. دلته دا یو بررسی وشو یا یو نتیجه وخستل شو چې په دې نتیجه باندې یونیسف ورسېدو چې دلته د جامع رول ډیره زیاته مهمه ده، ځکه چې کله ته مکتب جوړ کې الته معلمین مراشي، لیکن والدین نو ونو غواړي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي، نو بیا مشکلات وي. بیا سلفیسده موږ نشو کولای چې ټول ماشومان د وکلي کې ټول ماشومان مکتب ته ځي، نو ځکه چون شورا خپل د ولس نماینده ده، نو ځکه یونیسف کوشش کوي چې هم د شوراګانو په تواصل باندې د شوراګانو په ذریعه مونږ ولست د لسرسې ولرو، چې ولست سره مونږ وغږیږو، او د ولست په دې باندې قانع وکړو چې دوی خپل انجونې مکتبونو ته پرېږدي، خپل تحصیل یا خپل زده کړه سرته ورسوي. دوه نفره یا درې نفره والدین هم په دې شورا کې دي، یعنی خپل نمایندګي کوي د والدینو. نو کله چې مونږ شورا سره خبرې کوي، د دې دا معنی ده چې مونږ هغه ولست سره یا ولست چې کوم خپل نمایندې ټاکلي دي په دې شورا کې، هغوی سره کار کوو، هغوی سره خبره کوو. ورکو دغه مشکلات وورو پیغام غوي ته ورسو او بیا دوی ته دغه ورکو چې تاسو باید کله چې بیرته د مختلف ټریننګونو چې یونیسف یا مختلف برنامه چې یونیسف د شورا لپاره لري کله چې بیرته دوی لار شي همدغه پیغامونه همدغه میسجونه دوباره بیا جامعات یا خپل خلکو ته ورسوي. نو په دې طریق باندې مونږ د شورا په توسط جامع سره د یاد خپل ولس خلکو سره کار کوو او دوی په تحرک باندې راولو چې خپل انجونې په مکتب کې شامل کړي.
یعنی د تاسو د دغه شوراګانو ډیر فوکس په دې دی چې انجونې باید زده کړه وکړي.
بالکل. یونیسف اوس د ساکالې یو سروې کړی دی په نوم د مکتب نه پاتې شوي ماشومانو په باندې یو مطالعه کړی دی او هغې مطالعه یا مغه ریسرچ چې شوی دی دا معلومه شوی ده چې زنا ولایتونو کې 2% انجونې هم چې دي مکتب نه بیرون پاتې دي چې باید مونږ ټول تاسې دې په باره کې فکر وکړو.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د یونیسف په دفتر کې د جمیله اقبال خبرې په خوانځیو کې د غوښورګارو پکې واوریدي چې د ماشومانو ستونزې لوي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
ساتي رادیو تر نوریدن کو سلام پروژه کې د خوراکي توکو بای والی وړي شي وی
هلته هم دا دلار د بلان شوی دا د همدې له خاطر قیمتونه بلان شوی دي
مونږه د منډي نه قیمت تخلو د قیمت خرڅو
لوړ به په کورنیو څاغې زلري
میوان سخصتلای ترکارین سخصتلای او سلدا شنجاون سخصین دوانی دین سخصیت شین سخصتلای وڅ کولم مړی کله پچ پوری کله ورور نسخص
او کوم اقدامات باید کنټرول لپاره شیویری
کمیته شته هم په کابل کې شته هم په ولایت کې نو د 15 ډیر ولایتونو کې هم دا وو ساغه کمیته کارونه پایل ده. هغه کمیته د بازار نه نظارت هر څوک چې بیل دلیل نه غواړي چې دا د توکو قیمتونه لوړ کړي هغه د قانون په اساس باید محاکمه شي.
عزت مند اوریدونکو دروژې پر رسیدو سره د هواد په غنو خارونو کې د خوراکي توکو بیل وړ شي چې غنې کورنۍ لستونځو سره مخ کړي. نن نه کور کلی خبرونه چې ما مریم توخی جوړه کړې هم د موضوع ته مو ځانګړې کړې ده. روژه د خیر او برکت میاشت ده. روژې میاشت د مسلمانانو لپاره د حق تعالی ډیر لوی انعام دی. په نور اسلامي هیوادونو کې چې کله د روژې میاشت راځي له انسان څخه نیولې په هر څه کې مثبت بدلون راځي. خو له بده مرغه په افغانستان کې بیا د روژې پر اتاک سره په ځانګړي ډول د خوراکي توکو قیمتونه لوړیږي ځکه تقاضا ډیریږي. نه یوازې هغه توکي چې له خارج څخه راوړیږي بلکې د داخلي تولید شوي توکو بیې هم لوړیږي چې اکثره کورنیو ته یې ستونزې جوړې کړې دي. شمس الدین چې د سرحدونو قبایلو چارو وزارت تجیر دی د نوموړي له څېرې څخه له ورایه دا ښکارېده چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نو د خبرو پر مهال یې سترګې له اوښکو ډکې وي او زیاته کړه چې په کور کې ناروغان هم لري او لوړو بیو ورته اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړې.
کور کې شپږ نفره لرم، درې زرم کرایه ورکوم، بس کېږي نه ولا یو څوک دې یو گزاره بکونو کیندو بس کېږي خو نه قیمتي د روژې مبارک خو د قیمتي د تجارانو قیمته کوي نو ولا ورځم قیمته سوي دي میوان سخصتلای ترکاری نو سخصتلای او سلدا شنجه او سخصتلای دوانی دې نه سخص هیڅ نه سخصتلای و چې ګولم مړی دې کله پچ پوری کله ورور نه سخصتلای تا برندې بامیا دا شنه سخصتلای مو چې بازار کې ونه موږ اساس په داش خپل لګولې وای خو هغه نو نه راستي جن او په 15000 زه څه کوم ولا کیته واخوانه یو واخوانه سم رسواله مریضم پختای لره ما دې زوی دا وسم د کاغذ کورمم کرای دی په درې راغم و بنل لري کو به ولري خوش پر وزره کرا ده په افغانستان کې خدای پاک موږ نه پویر څو خبرونه راځي دا بدبختی زموږ په قسمت کې ده نو لیکلی
با
بلخوا 50 کلن احمد گل د سبز ولسوالی اوسیدون کی چې د دولت مامور دی او 8000 معاش لري وای یوازینه کاسیم په کورنۍ کې کار کوم د کورنۍ ټول مصارف هم زما په غاړه دي یو خواروجه بلخوا قیمتي نور لژوان څخه پتنګ شویم حیران یم چې څه وکړم
په واز د دې چې ارزانی رسی دلته قیمتي راغله ده کسا په خپل سر د چسو غوخه یا خرسي نن به په خپل سر د چسومره ډوډۍ په خي وزن معلوم نه چسومره په خي خپل سر ده تیل قیمته سوي دي وړه قیمته سوي دي نو ټول باندې د سې قیمتي راغله ده سبزیجات قیمته سوي دي هر شی قیمته سوي دي خورجن په منګ باندې خو زیاته کړی ده په واز د دې چې موږ په خو به بس یو سبزی مبزي غوخه چیر وړل اوس په میاس کې غوخه نه سوالسته ولې چې قیمتي ده او نور سبزی هم د سې بس دې شو سم پښنمای کو اوس د ملایګان قیمته سوي مستو کې فرق راغلی ده هم د سې په نور سبزیجاتو کې فرق راغلی ده بامیا ګوره قیمته سوي دي اوس هغه سونه چې غریب خلکو بکین چې په دې معاش باندې سوي وخلي 4000 روپۍ معاش وي نو 8000 روپۍ تقریبا په کور کې خلک 200 نفر 20 نفر کور کې فامیل وي او دغه 8000 روپۍ ته کم ځای کې کم خلک چې سرمایداران دي د غریب له حال خبر نه دي روزماتي کې خوري راغلي دي په خو به بس دسترخوان په مسجد کې اوارس هر څا به خو خوړل راول کې به خدل یو لس منټه ورته وختونه او ټول به ډوډۍ مړی خوړ به پس لغه جمع اوسه اوس به شرګان جب کې خورما روړي په کاپ کې روړي دوه درې خورماګان روړي غسر اوخري جمع او کینور سړي کور ته ول چې د سیالي نسی کولای کور مسجد چې نسی روړلې چې اقتصاد ضعیف وي کور کې چې نه وي مسجد چې روړي ل شرم نه نسی روړلې
همدارنګه حاجی فیروز الدین د چاراسیا پولیس والی اوسیدونکو هم للوړو قیمتونو شکایت کوي او ټوله پړه د دولت پر مشرانه چوي او وایي
یو خوراکي توکو قیمتونه مخکې چې په لس روپۍ شی اوس په 50 روپۍ ده غریب سړی خو یې بیخي خوړی نه شي او سرمایه‌دار چې دي لنکوزرو والا چې دي هغه د پسو غوښې خوري او غریبانو ته چای ټکل هم نه ورسیږي دا د موږ ټول د مشرانو له لاسه ترکاري خو بیخي په سلو کې یو روپۍ نه شته سره بعضې خلک دغه وس نه لري چې وادې دي چې د اوبو ککۍ پیدا کړي په هغه کې اوبو اچوي او سرمایدار چې دغه وادي د پسو غوښې هم خوري چرګان هم خوري هر شی که د پارلمان وکیل هغه جب شي خپل ځان پاس اسمان ته وخیږي وایي زه زمری یم او دی ګیدړو اطراف ته وتی نه شي قیمتي خو یو په لسه ده قیمتي خو داسې قیمتي ده چې ډېره جګه زیاته قیمتي ده خو بیا هم له بازار هغه اطراف کې قیمتي ارزانه ده چې دلته په بازار کې په 4500 د پسو غوښه ده په هلته په 3500 روپۍ باندې
ګران دوستانو موږ د کابل ښار د مکریانو سیمې مارکیټ راغلی یو دلته له څو تنو پلورونکو پوښتو چې ولې قیمتونه لوړ شوي دي
نوم نظیف الله ده د مارکیټ اوسیدونکی هم دلته یو دوکاندار یو وله په دوکان کې هم دغه خوراکي شیان ده چې خرڅوي وله قیمتو کې ډېر تفاوت راغلی ده علت همدا ډالر ده چې بلند شوی ده د همدې له خاطره قیمتونه هم بلند شوی دي ټول چې ډالر بلند شوی ده ټول شیان موږ په ډالر اخلو بیا ترشی هر شی جوړی وته نه کې همدا ټول په ډالر اخلي به جوړی اصلي عمل ډالر ده تغیرات خو یو 15% راغلی ده سابق نه غریب خلک چې راځي بیا وایي چې قیمت ده بیا نه اخلي زی خره سو نور خلک اخلی
زه سپد الله احمد کنړ ولایت دلته کراچوانی مدلته میدانوي او خپل خرمه خرڅوم بس کړم مثلا 5 روپۍ ارزانه او شوشه خرمه د منګور دلته 10 روپۍ دا غنه مثلا مخکې 50 او 50 روپۍ باندې دا کنه دسه چې مارکیټ نه مخه متر اړول مونږ ته مخه متر راکې او خمه دلته خرڅول د خلک راشي ګاکان راشي مشتریان راځي وځي دا خو څنګه مثلا ګرانه شوی دا جنجال کوي دا کوي مونږ به ورسې سو کو بس خمه د خلک مخه خرڅو وګانې مخه ده شوی دا ډالر ډیګ شوی دی او بس دا ون نه لدم دا غې د کلام خراب شوی ده مثلا مخ یو شه جمعه پښپته باندې خسته غنن پاتیا رپی باندې یو کله خرمه ماته پښپته مې دل ما پاتیا خرڅو راغنم پاتیا زخپل اخرم پس لبه باندې خرڅو یو 30 رپی باندې یو شلګون یو 90 رپی باندې
پدل نوی مې تر تاریخ خرڅو او زیات راغله روزه کم دغه شمن ګل د منډی نه قیمت تخلو د قیمت خرڅو نه دې تن تر څنګه راولې نه چې قیمت راته دی قیمت وس نه لري چې وېخلی امنګ نه ارزانه کوم ته چې سو ارزانه نه لکه مونږ به ارزانه وکړو مونږه قیمت تخلو مونږ به ته ما غرات کې خرڅو قیمت بل چې په تجارت واچو چې ځکه چې هغه قیمت په مونږ خرڅ کی خو مونږ نشي کولای چې تاوان به کیو کو به په تاوان خرڅ کو مونږ به مې سګټو مونږ به په کې به ته قیمت خرڅو 5 روپۍ به کې مونږ ګټو چې د موټر کرایه شي دغه شي روزه کې ګرانی شو ده د مسلمان دی افغانستان دی
دوش پیټه کاران ګلزار د مکریان اوسیدونکو وای کلچ سودا اخلي نو هغه کسانی په نظر کې راځي چې وسنه لري او خپل هم ورسره مرسته نشي کولای. نو موړی وای دا خار به پختنی خار دی او هغه زیاتوي
څومره وخت لږ سپه دکان کې
مو خو شه دی وخت چې موږ ورته سیمیان وایو دلته نه بيګم سلام د لاشه مو وخت مې چې دا مو وخت پښنه مې لپاره
قیمته کوم څه تفاوت راغلی
قیمته خو تا وسو دا خار د سخر د کابل خار چې له جزیره غوندي لاري ورنه ترانزيتي مؤسسه شان ټول دې لري نه ورته راځي نو قیمتي هم خارزه ته چون مصرف زیات شي په دې حساب قیمت دې مخکنه قیمت زیات ده او هر شی لکه په سلو کې 10 روپۍ 15 روپۍ خامخا قیمت شوی دی
دا به د خلکو په شوان د غریبان په شوان باندې بد اغیزه کړی
خامخا په غریبان به چلګر خو ګور په باور وکړ چې زه د مارکیټ ته نشم لرلای په خاطر دې چې را خو مينم لاس نیولې زما په جیب کې دمر نه څه چرسل د کم ډوډۍ مړې خورګم نو ذاتی د سړی جګرخونه یې کوټه جګرخونه لارشم او خلک ټول لاس ګدګره ته وته لیدې
ډیره مننه کو
تشکر تاسو نه مننه
درنو وريدونکو د کابل خاروالۍ مسولینو سره مو اړیکه ونیو ترڅو د نرخ د کنټرولولو لپاره څه کوي هغوی دا دنده د سوداګرۍ وزارت مربوطو ګڼله په همدې اړه مو د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر خو قندي سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته را اړو
په بل کې دا پوښتنه کوم چې ولې په هر کال پروژه مبارکه میاشت کې قیمتونه لوړیږي
ډیره مننه خوره خو هر کال خو نه پویم سش کال دوه مسلې دي چې هغه لږ د قیمتونه جګ شوې دي په روژه میاشت کې لومړی چې دا چې د افغاني ارزښت چې شوې دي خصوصا د ډالر په مقابل کې د دې لپاره چې موږ د ډالر نه راکړه ورکړه کوو چې بهرنۍ شیان راوړو دوهم مسله دا ده چې عرضه او تقاضا ده داسې چې په اختر کې په روژه کې په ژمي کې دا فقط عبوري ده فقط ډیر وخت دوام وکړي یو هفته دغه نه بعد هغه نرخونه بیا ټیټیږي او اولی حالت کې راځي
کوم مواد کوم تولیدات چې موږ خپله په افغانستان کې لرو دا قیمتونه ول لوړیږي
خو هدف دا د خورج عرضه او تقاضا ده یو اقتصادی نظام مزایا د عرضه او تقاضا پس است تاسو وینئ چې بعض وخت تاسو کې چې عرضه په بازار کې ډیریږي مثلا گاز او تیل عرضه ډیریږي او تقاضا نشته د همدې کبله چې په روژه میاشت کې یا په ژمي کې یا په اختر کې بعض توکي چې قیمتيږي عرضه عادي حالت کې ده ولی چې تولید عادي حالت کې ده او تقاضا ډیریږي د همدې کبله په بعض مهم ورځو کې لږ ذره د نرخونه جګیږي او پس یو هفته نه عادي حالت ترشه همدې کبله بیا تقاضا ډیریږي او خود به خود نرخونه په سر کې تاثیرات کوي هغه لږ ذره جګی
خو قندی صاحب په دې لړ کې البته داسې کوم هیئت شته چې ورشي دغه کنټرول کې دغه بیا او دغه مشکل ته د حل لارې پیدا کړي
بله شکه مون پس لدین چې دوه کال کیږي چې د مستهلکینو قانون تصویب شو حق لري چې یو کمیټه جوړ کړي هغه کمیټه شته هم په کابل کې شته هم په ولایتونو 15 ډیر ولایتونو کې هم دا اوس هغه کمیټه کارونه پیل ده هغه کمیټه د بازار نه نظارت هر څوک چې بله دلیل نه غواړي چې د توکو قیمتونه لوړ کړي هغه د قانون په اساس باید محاکمه شي
تر څو پر داسې شوی چې تاسو کوم محاکمه کړی په دې برخه کې البته معرفي کړی مې تاسو خپل خو محاکمه کوي نه
داسې خبره ده چې هغه سو پروسې لري مثلا نمره د خو یو هفته مغازه او دوکان ترل دوام بیا دو هفته لپاره دریم بیا دوی دوسی جوړیږي او رالیګل کیږي شته
ورسته پختنه ودا سمتره کوچه د هلار چاري سري
مطمئنه یم چې زمون په ملک د 10 کسان شته اوس چې ممکن سلوی 150 هغه ډوډۍ نه لري چې خپل روزمات فقط مون ټول مسلمانان یو عذر می تولم ټول اخر سوال کې تاجرونه کې دی لپاره چې د اسلام یو اصل عدل و انصاف ده باید عدل و انصاف پا پام که ولری پا دی میاشت که دوام خبر داده چه زمون کمیته کار را روان ده هر سوک چه مسئول کیگی پیاده دین باس ممتنوه چه نه از خبر نوم او بلا پیام طول خلق افتاده داده چه یه وار پا بازارون که مزه د دې لپاره چې مونږ او تاسو مستقیم او غیر مستقیم د دې د قیمتوال سبب ګرځیدل
ډیر زیات مننه کوم
قدر منوریدونکو دا واده دی ونی د کور کلی خبرونه تر بیا خې چاري
وقت تا سړی